په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره یې له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي.
موږ په تیر څلورویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په د عمارو کې وینو.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکز پلاوی وایي تیر ماښام په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې خبرې د چټکې شي.
په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د کندوز ولایت یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي آبدې د لمنځه تلو او غصب په حال کې دي.
زمنګ هله د حکومت نه دغه د چې دغه تاریخي سیمه ته پاملرنه وکړي ترڅو لمنځه لاړ نشي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې د حق پر موضوع خبرې کړي.
تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
په بلدی جون په شیبو خبرونه کې مو د کابل د شهید شمشیره زیارت تاریخ چې ته کتنه کړې. د غراس پنانیوال موضوعاتو کې به ووري چې یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هوا د وای د چین سن واکسینو خنتیجه ورکړي او د مړینو کچه 15% راکمه کړي. د خبرونه پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروانی اوروي.
په بغلان ولایت کې لاس ماین پاکان وژل شوی او څوارلس نور ټپیان دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو پلاوو د سولې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د طالبانو ویندوی محمد نعیم وایي چې د دواړو خواوو پلاو تیره شپه په دوحه کې خبري وکړي.
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلاو ورسته لدی په خپل منځ کې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه چې امریکا او ملګرو ملتو له دوی وغوښتل چې په خپل منځ کې د سولې خبرې چټکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پېښه تیره شپه لس بجې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپتن نه وتی او پر هغه یې ډزې کړې دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په دې پېښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوي چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حملې شوي دي، سره له دې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي. خو د ماین پاکانو ډلې تر ډیره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاک کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکی ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلې او درې تنه پیلوټانې وشل شوې دي. دغه وزارت په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي دی. د دفاع وزارت په وینا دا پیښه تیره شپه حق مهال وشو چې هلیکوپټر غوښتل په جغتول سوالي کې ځانګړي عملیات وکړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا چورلکه دوی وشته ده. د اورزګان والی وای امنیتي ځواکونو تیر شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ شار په لمنه کې د شهید امرولا پر اډې د هموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي، خو د ملي اردو ځواکونو غرګاډي هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. شاغلی شیرزاد همداراز وویل
تقریبا یو سات تریولیم سات پرې جګړه دوام درلودي. زمر هیڅ اردو سرتیری ته صدمه نه رسیدلې، فقط دوا اردو سرتیری ستې زخمیان سوي دي او د پولیسو په لیکو کې زموږ یو نفر پولیس په شهادت رسیدلی، دوه نفر زخمیان دي، او د دشمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تیره شپه د ملي اردو پر دوو پوستو هم بریدونه وکړل. د اورزګان والی دا هم وویل چې په دې نشته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. له جرمني څخه 240 تنه استل شوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني د ډي پی خبري اژانس تر راپور لمخي دا پناه غوښتونکي په یو چار تر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر راهیسې له جرمني څخه د استل شوي افغانانو نه ډیر شمه جو په دچې په چارټر الوتکو کې کابل ته لیږل کیږي. د نن ورځې له 240 تنو سره تر اوسه پورې له جرمني څخه افغانستان ته 1,000 تنه افغانان ستنول شوي دي. د افغانستان تر شلو کلونو د کشتو نجونو د فوټبال لوبډله د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نن تاجکستان ته لاړه. تاکل شوې ده چې دوی سبا پنځشنبه د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ شي. د کورونا او بالخ پرې دورسته دا د منځنۍ آسیا د نجونو د فوټبال لوبډلنۍ سیالي دي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دښمنو اجرات بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سنا جرګې وې کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقه ته بیرته وګرځي هغه بندیزونه به لری کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقه سره په ټکر کې دي، خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقه سره تړاو نه لري تر هغه په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلن بدل کړی نه دی. او په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو په خوانی قومندان ستيفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ. نو مبړې د بوسنیا د جګړې په لړ کې د نسل بشنی او د بشريت پر ضد په جنایت محکوم شوې ده. تر دې مخکې هم ملادیچ د بوسنیا په جګړو کې چې په 1992 کې پایل او تر 1995 پورې دوام وکړ د سترو جرمونو په خاطر په عمری قید محکوم شوی و. خو د حاکله محکمې د استیناف غوښتنه کړې وه. د ملادیچ محاکمه پرون سه شنبه د 15 قاضیانو په حضور کې دایره شوه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د غمو روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وای د کورونا درې مڅ په چټکی د پراختیا په حال کې د مخنیوي لپاره خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي. خاغلی مجرو د سرګندونې نن په کابل کې د افغانستان میاشتې د ټولنې لمشرنی لا مبارز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او پر کورونا د اخته شو او ترې د مړ شو د تیر ورځې ارقام ته په اشاره وویل چې د کورونا له امله پرون 450 کسان مړاو یو زر 240 نور پر دغه وایروس اخته شوي دي. د مجرو په خبره پر کورونا نوې اخته شوی هغه کسان دي چې ډیر شدید ناروغ شوی او د ټیسټونو لپاره روغتونونو او روغتیاي مرکزونو ته مراجعه کړي، بلکې هغه په ټول هیواد کې پر دغه وایروس د اخته شو شمیر نه دی. د روغتیا سرپرست وزیر خاغلی مجرو د غرازو ول دی لپاره چې معلومه کړي په هیواد کې کورونا دغه درېمه څپه څومره خبره شوی. په ورستیو دو ورځو کې په 15 ولایتونو کې خونځي او په هنتونونو د زده کوونکو او ماسلانو د انټیجن یا انټیبادي چټک ټیسټونه ترسره کړي او نتیجه یې ښیي چې له 28 تر 35% پورې هغه مثبت چې باید د پی سی آر ټیسټونه ترسره کړي. خاغلی مجرو زیاته کړه دغه ټیسټونه ښیي چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوي. هغه وویل دغه وضعیت په پام کې په افغانستان کې د ګړندیو ټیسټونو لړۍ هم پیل کړي چې د ورځې تر 2000 تر 3000 پورې دغه ټیسټونه به ترسره کوي. نوموړي هغه ولایتونه چې د کورونا د درېمې څپې په نتیجه کې ترې د ډیرو مړینو او نویو اخته شوو کسانو شمیر پکې زیات شوی دی دا ولایتونه یاد کړل.
کابل، بغلان، کندوز، وردک، کندهار، پنجشیر، هلمند، اروزگان، فاریاب او بادغیس کې موږ په تیر څلورویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په د امارو کې وینو او موږ که د تیر اونۍ او د اوسنۍ اونۍ ارقام سره مقایسه کړو، د هفتې گذشته ما 6283 واقع داشتیم و د هفتې جاری 10024 واقع داریم.
په عین حال کې د کرونا د درېیمې څپې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 14 ولایتونو کې لګول شوي محدودیتونه یې غځولي. په دغو ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د لامبو حوزونه، ورزشي لوبې او د ودونو سالونونه به بند وي. د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر دغه راز د اکسیجن د کمی د ستونزې په اړه هم نن یو لړ څرګندونې وکړې. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د کورونا درېیمه څپه د لومړۍ او دوهمې په پرتله جدي او د پراختیا په حال کې ده. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په کورونا ویروس د اخته کسانو او له امله یې د مړینې شمیرې د اندېښنې وړ دي. ښاغلي مجرو وویل چې تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ اخته کوم ناروغ بې اکسیجن نه دی پاتې، خو انتقاد یې وکړ چې په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن په کارولو کې اسراف کیږي.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در
په کابل کې و خصوصی شرکتونه اکسیجن تولیدوي چې په تلیر شوساتونو کې 3850 بالونه اکسیجن تولیدوي. له دې بالونونو 200 تر 300 افغان جاپان روغتون ته ورکول کیږي. نور په پرچون ډول خرڅیږي یا احتکار کیږي یا خصوصی روغتونونو باندې خرڅیږي. په خصوصی روغتونونو کې په مصرف کې اسراف کیږي.
خاغلی مجرو ویل د اکسیجن د تولید څلور دستګاوې چې له استرالیا او متحده عربي اماراتو وارد شوي تر سبا به په کابل کې فعال شي او په لغمان او کونړ ولایتونو کې به هم تر دوه ورځو دوه دستګاوې فعال شي. نوموړی وایي په غزنی او دایکنډي کې هم دوه دستګاوې فعال شوي دي. د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په خبره په تیره اونۍ کې 6202 کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي، په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې دا شمېره 10024 تنو ته رسیدلې ده. خاغلی مجرو ویل ټاکل شوی چې یونیسف د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته سبا د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې له ترکیه کابل ته راوړي او تر راتلونکو دوه میاشتو یې فعال کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو او رسنیو د سار د بنسټ مشر عزت الله اکبری ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د اکسیجن کمښت یو جدي ستونزه ده او په دغه هیواد کې د اکسیجن د تولید له دیرشو فابریکو 15 غیر فعال دي.
غټ لاملونه یې همدا غدي چې دوی ته برق سیستم سم نه دی او بل هغه ځایونه چې کوم دوی ته ورکول شوي دي د دولتي کسانو دخوا وخت نا وخت دوی ځورول کېږي چې دا یو بشري حق دی د خلکو چې روغتیایي ټولو وسایلو ته باید دوی لاسرسی ولري. ناروغان چې یا واسطه ونه لري او یا پیسې ونه لري دوی ته اکسیجن نه ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او سره صلیب کمیټې ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ دغه کمیټې ویلي چې په ټول افغانستان کې به په روغتیایي برخو په ځانګړي ډول د اکسیجن چمتو کولو او کرونا واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 1303 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 153 مړه شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي د افغانستان د 15 ولایتونو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د چټک ازمایښت په ترڅ کې چې نورو هیوادونو کې هم کیږي معلومه شوه چې 23 تر 24 زده کوونکي او محصلان په دې ویروس اخته دي. د نوموړي په خبره نارسمي شمیرې تر رسمي شمیرو په مراتبو لوړې دي.
به هم پام دې موضوع کې تم کېږو. مخکې د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې پر موضوع خبرې وکړې. د خبرونې ته مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي یا ډله ییز معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګل خان ایوب هم رابللی و. له ښاغلي ایوب څخه مو په پیل کې وپوښتل چې د درېیمې څپې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته څومره معلومات ورکړل شوي دي. هغه وویل
منګه خو تل هڅه کړې ده چې د لکه د تاسو د رادیو د لارې او د نورو نړیوالو رسنیو د لارې نه او د ملي رادیو ټلویزیونونو د لارې نه عامه پوهاوی د هیواد ټولو وګړو ته ورسوو. البته په دې لاره کې خو کومې حلې ځلې چې تاسو کړي دي یا منګه کو دا خو ټول تجربه ده چې لکه په دې اړه باندې کافی پیغامونه خبره شوی دي. همدا اوس که تاسو ګورئ زمونږ دغه مخابراتي شبکې چې دي کله چې دغه ټلیفوني اړیکه نیول کیږي د نیول کېدو نه د مخه همدغه پیغامونه او سپارښتنې چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي د هیواد ټول وګړو ته چې ټلیفوني مکالمې کوي هغو ته اورول کیږي. او د دې په څنګ موږ کوښښ کړی دی چې د ټولنې ترننه وجود ټولنې کې د لکه د دیني عالمانو د لارې او یا هم د ټولنې د مخورو مشرانو د لارې نه موږ عامه پوهاوی وګړو ته ورکو. خو له بده مرغه چې زمونږ ټولنه کې ناپوهي کچا ډیره زیاته ده. البته موږ خو کوښښ کوو چې د دیني عالمانو د لارې نه هم دغه د خلکو غوږونو ته عامه پوهاوی ورسوو. خو زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده او که څه هم په دې ورځو کې خو اوس موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د دریمه څپه ډیره خطرناکه ده. او اوس مهال یعنی زه تاسو ته داسې ویلی شم چې موږ خو په دغه پروګرام کې کار کوو یعنی په دې ورځو کې د واکسین لپاره چې د دې ناروغۍ د مخنیوي یو ډیره ګټور لار ده خلکو مخه کړی ده. خو له بده مرغه چې موږ سره په دې اخرو کې د واکسین امکانات پای ته ورسېدل ختم شو. یعنی اوس خو دا ستمه ده چې سبا ان شاء الله یو بل جوفه د چین د هیواد نه چې موږ سره لکه ژمنه شوې ده هیواد ته راځي. اوس مهال خلکو کې هم داسې انګیزه پیدا شوې ده او خلک د واکسین لپاره غوښتنه زیاته شوې ده. خو تر هغه ځایه چې لکه بیا هم هغه سپارښتنې چې موږ د خلکو غوږونو ته رسولي یا د تاسو رسنیو چې زموږ سره مرسته او همکاري کړې ده په ټولنه کې تر ډېره بریده پورې د غنه مراد کیږي. نو هیله ده چې زموږ هیوادوال او زموږ دغه برخې ته پام وکړي تر څو اوس مهال خو تاسو ته معلومه ده چې په روغتونونو باندې یا په روغتیایي مرکزونو باندې ډېر زیات بیروبار دی او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته. ټول زیاتره ناروغان چې دي اوس روغتونونو ته چې راوړل کېږي د ځینې په ډېره خرابه کلینیکي لوحه کې راوړل کېږي. نو اوس مهال البته خلک خو پوه شوي دي چې دا ناروغي خطرناکه ده په خپل ځای باندې. خو بیا هم لکه تاسو ورته اشاره وکړه هغه چې موږ ته مزه د تمې سره سم دغه سپارښتنې په ټولنه کې نه پلی کیږي او نه عملي کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوبو
قدرمنه اوریدونکو زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باید وکړئ او یو له بل دو متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچ پلاوی د سولې مذاکراتو پر چټکتیا هوکړه کړی ده. دوه لوري وای په دوه کې تیر شپه یې سره غونډه وکړه او د اجندا پر موضوعاتو هم وغږیدل.
لته تاسو وګد ځنډ وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچ پلاوی پر سولې غږیدلې. د دوه لوري وایان وای په دې غونډه کې د سولې روانې پروسی پر چټکتیا او د مذاکراتو د دوام لپاره د اجندا پر موضوعاتو خبرې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په همدې ټکو اعلامیه خبره کړې او دا ناسته یې تایید کړې ده. افغان مرکچی او طالب پلاوی د کوچنی اختر وړاندې سره ناستو او هوکړې کړې و چې د سولې خبرې روانې ساتي. خو له نږدې یوې میاشتې ځن وروسته یې بلغونډه وکړه. دواړه لوري داسې مهال بیا ځلی خبرو ته سره کینی چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یو نوي بهیر پایل غوښته. سیمیتا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر یو موخه هم دا خودل شوی چې افغان مرکزی او طالب پلاوی و هڅوي څو د سولې خبرې پایل کړي. تمره چې خاغلی خلیلزاد لنډ ورځو کې دوه ته ولاړ شي او هلته له دواړو پلاویو سره وګوري. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک د مرستیال سره کتلي. د شورا په یو خبر پاڼه کې لیکلي عبدالله عبدالله او هارتویک شفر د افغانستان پر سولې او له دې هیواد سره د نړیوال بانک د مرستو په دوام خبرې کړي. خاغلی عبدالله افغانستان کې د سولې پایښت او ټینګښت لپاره د نړیوال بانک مرستې مهمې بللي. له سولې وروسته له افغانستان سره پراختیایي او بشري مرستې هغه موضوعات دي چې په وروستیو کې د مرستندویه ادارو د بحث مهم ټکي جوړوي. افغان مرچی او طالب پلاوی هم داسې مهال سره د خبرو میسته کینی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. په ورته وخت کې هندوستان ټایمز خبر ورکړی چې هند لومړي ځل لپاره د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له مشرانو سره اړیکه نیولې. په راپور کې راغلي چې دا اړیکه د هند د امنیتي مسؤلانو لخوا نیول شوې او یوازې پر هغو طالب مشرانو محدوده ده چې ملي فکر ولري او د پاکستان او ایران له نفوذه لري وي. که څه هم هندوستان ټایمز د دې اړیکې د منځپانګې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د هندوستان ټایمز دا راپور تر اوسه د کومي رسمي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د سولې پروسې د بریا لپاره هلې ځلې او همکاري وکړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شي. د کندوز ولایت یو شمیر فرنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي ابدید لمنځتلو په حال کې دی او ډیر ځایونه هم تاریخي غصب له ګواښ سره مخامخ دي. خو د دوی په وینا تر اوسه حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی.
په کندوز ولایت کې یو شمیر فرنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو جایدادونه د سیمې زورواکو لخوا غصب شوې دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځتلو لګو اکثر مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دیاړه ازادۍ روډي ته وویل
بالکل زه باید دا ووایم چې تاریخي ابدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیرو وختونو ته کتنه کوو او یا سیړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیرې شوې زمانه ثابتولی شي هغه هم د تاریخي ابدات او لرغونی آثار دي. خو کله چې دغه لرغونی ابدات او آثار تخریب کیږي او لمنځه ځي نو دا په دې معنی ده چې ګواکې زموږ د هیواد تاریخ او زموږ ملي هویت لمنځه ځي.
د کندوز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین معیار بیا خبرداري ورکوي که ډیر ژر اړوند دولتي ادارې د دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونه کړي نو پراتون کې څو کلونه کې به ټولې تاریخي ابدې لمنځه ولاړې شي.
کندوز ولایت یو دغه لرغونو ولایتونو څخه دی چې دلته ډېر تاریخي ځایونه شتون لري او دغه نامدیو له امله زیاتره دغه لرغوني سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوي دي، تخریب شوي دي. زموږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان هم وایي چې د یو شمیر تاریخي سیمو ځمکه د سیمو زورواکو او د خلکو لخوا غصب شوې دي.
یک آبادات است که تحت حاکمیت دولت قرار داره، یک آبادات است که موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي هلته موږ لاسرسی نه لرو. که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کیږي موږ څه نشو کولای. خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دي دلته هم د تاریخي ابدو جایدادونه غصب شوي دي. خو دغه په تیرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي ابدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندوز کې نونس لرغونی ابدې ثبت او راجستر دي او دا چې دغه لرغونی سیمې په کوم نمونه یادېږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
بزرګتر نقدې کې در ولایت کندوز از وس قدامت بسیار بیشتر برخوردار است از بالای سار کندوز که بنام کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم.
د کندوز لوی عبده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې درې زره کاله لرغونی والی لري. همداشان کلا مناره تپه چهل دختران د حاجی شهید جومات د ساقیبای جومات د خواجه مشهد زیارت د امام صاحب روزه د امام صاحب د مهرنگار کلا د ژوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې، د قلایزار کلا په قلایزار ولسوالۍ کې، د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او د سینورې آبدې په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د امام صاحب روضه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی دی، لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپل د کندوز په لرغونوالي دلالت کولای شي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد دی، وایي د چین سین واک واکسینو ښه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه یې 95 سلنه راکمه کړې. دغه راز د دغه واکسین په نتیجه کې د روغتونونو د عاجل څار په خونو کې هم بستر کېدل په سلو کې 92 کم شوي دي.
په داسې حال کې چې هیوادونه هڅه کوي په چټکۍ سره خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي، دا دی واکسینو د بیلابیلو ډولونو د موثریت او اغیزمنتیا په اړه بحثونه هم تاود دي. د یوروګوای حکومت د خپلو عملی تجربو پر بنسټ په معلوماتو کې دا هم ویلي چې د چین د سینوواک واکسین د کورونا د نوو پیښو په مخنیوي کې په سلو کې 12 ته موثر دي. د یوروګوای حکومت وایي د دې معلوماتو لپاره یې هغه 900,000 کسان چې د سینوواک واکسینو دویم استنې هم ترلاسه کړي و په همدې شمیر له نا واکسین شو وګړو سره پرتله کړي. د یوروګوای د چارواکو همدارنګه موندلې چې د فایزر بایو انټیک واکسین د روغتونونو د عاجل څار په خونو کې د کرونا له کبله بستریدل او مړینې په سلو کې څلور نوي راکمې کړې دي. همدارنګه د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې موثریت تر چینایي سینوواک واکسینو زیات او 88% ښودل شوی. په جنوبي امریکا کې پروت د نړۍ دی واړه هیواد تر اوسه پورې د خپل وګړو په سلو کې 25 تنو ته د کرونا ضد واکسینو سینوواک، فایزر، بایو انټیک او یا استرازینکا لږ تر لږه یو ستن ورکړي. د یوروګوای په سلو کې 9 تنه بشپړ واکسین شوي. اسرائیل چې د کرونا ناروغي په ضد د خپل وګړو په واکسینولو کې د نړۍ مخکښ دی، تر دې مخکې ریپورت ورکړی چې فایزر بایو انټیک واکسین په کرونا د تازه اخته کېدو له کبله د مړینو او بسترېدو په مخنیوي کې تر ټولو موثر دی. خو د امریکا په متحده ایالاتو کې داسې ښکاري چې ښایي دا هیواد د خپلو وګړو د واکسین په برخه کې هغه هدف ته چې ولسمشر جو بایدن ټاکلی و ونشي رسیدلی. ولسمشر بایدن ویلي و چې د جولای تر 3 نیټې به د امریکا په سلو کې 80 لویان د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن ترلاسه کړي. د بایدن لخوا ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره په دې هیواد کې د محل شاوخوا 15.5 میلیونه نا واکسین شوي لویان باید په راتلونکو څلورو اونیو کې لږ تر لږه د واکسینو وستن وکړي. خو دغلته په ورځنۍ توګه د هغه کسانو شمیر چې د کرونا ضد واکسین کوي 400,000 کسانو ته راښکته شوی، په داسې حال کې چې 2 میاشتې مخکې دا شمیر نږدې د ورځې 2 میلیونه تنه و. څېړونکي وایي ګڼ خلک یا له واکسینو ویریږي یا د واکسینو له کولو سره مخالفت لري او یا هم په دې برخه کې له نورو مشکلاتو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
زه نصیب الله مشال نه کابل د فلسطینی تل محصل چې حکومت کرنټنه اعلان کړې دي چې د کابل د فارم سټاتو په تنظیم باندې د ټول لپاره کرنټین سي نو موږ د نړیوالو راتي د خپل روزګار لپاره چې شنو له سوري سيزون کې تقریبا د 2 شپو لار کرن ډیر لګیږي. نو زه نه سم کولای چې دا څور له شپو کې لا تاسو د 2 شپې له طرف 2 شپې بل طرف 2 شپې په لار کې ډیر یې ولا شپې کوه چې دلته مشکلات ځنګول دي. نو زه نه سم روښته وخت شخصي وتا کې ولې مصر په شخصي دي نو د غوانو حکومت څخه د وزارت څخه یې څخه د خپل شخصي د وزیر څخه د غوانو د مزرو څخه د ټولو ورته څورنه راکټه تر ګرایو راکټ څو دنه څنګه مې په شروع کې ځکه چې موږ څه سره نه مې باندې پاتې شوې دي. دا درته کومه دې سوال تر دې یا شل ورځ یا خطر کرنټین نه ټول د فهم د دماغ فوزي زه غواړم نو خپل د خپل صحت او وزارت څخه چې موږ به په کرنټین لاغو کې سوال تر دې ورسره چې کورونا لر ګرای تر راکټ هغه څه ته دې چې به مشته وایي به مشته نظر کې ونه مرسته دې او فاصله د موږ په نظر کې نه خپل څنګه به شروع کړي. السلام علیکم.
منګا دې لغمان ولې دې مترلام خار دې غزرلې سلاک دې الینګار منګ ته ماجر پراتیو او دې چارواکو نه هیله ده چې منګ دلته ریسی پښتنو کې چې کوم ځای سي کوم ځای نه سي پرسته خبره راغله سي ماجر نه سي مستحق نه سي دیدی بیر منگ نظر تزر منگ نپختن ہوسی او تاسی منگ نزدین ساڑن نو کوئی او منگ جنگون راغلی جنگ اندر فیل حالا جنگ روان دا دی منگ مال و خوبت چول راغتوی دی عوامینو لگی دیدی دی خود سر فاندی دا منگ راغلی دیل دا جو دو دری زر کسانی دل دا پراتی کی چارواکو تا بیت دیدار منگ خبر زر تزر او رسوی و سلام
مکتب
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټان یې وژل شوي دي. د اورزګان والی وای امنیتي ځواکونو تیر شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ شار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هاموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي، خو د ملي اردو ځواکونو غرګاډي هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. له جرمنی څخه 23 تنه استل شوی افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمنی د ډي پي خبري اژانس تر راپور لمخې دا پناه غوښتونکي په یو چار تر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقې دښمنو اجرا ته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. او په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو په خوانی قومندان ستیفای راتکو ملاډیچ په عمر قید محکوم کړ.
او مخکې چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونو ته وار ورسېږي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د هغه افغان لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزینن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د تکواندو په برخه کې فرزاد منصوري، د اتلتیک په رشتہ کې شاه محمود نبرد او کیمیا یوسفی، د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري او د نخوښتلو په برخه کې مهدی شجاعی د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. نوموړي ویل هڅه کیږي چې د سکوهنې په برخه کې هم د افغان لوبغاړي لپاره سپین کارت واخیستل شي. خغلی پوپلزی خوخی خو ده چې د کډوالو په برخه کې هم درې افغان لوبغاړو د اولمپیک سیالیو ته لاره کړې. د جودو په برخه کې نگار شاهین، معصومه علی زاده د بایسکل چلونه او عبد الله صدیقی د تکواندو په برخه کې هغه درې افغان لوبغاړي دي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک ملي کمیټې وایي ټاکل شوی چې د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوونکو افغان لوبغاړي د کورونا واکسین له ترلاسه کولو وروسته قطر ته د تمریناتو په هدف واستول شي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیوال سیالي د روان میلادي کال د جولای په 28مه نیټه د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. په پام کې و چې دا سیالي د 2020 کال د جولای له 28مه پایل او د اگست تر اتمې نیټې دوام وکړي، خو د کورونا خبرې شوی و به دا پلان ګډوډ کړ او مسابقه یو کال ته وزندول شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې له شلو کلونو د کم عمر افغان جونو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته رسیدلې. افغان لوبډله به د مرکزی اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه د رواني جون میاشتې په 11مه له ازبکستان سره ترسره کړي. د مرکزی اسیا له شلو کلونو د کم عمر جونو د سیالي چې د کورونا له بحران وروسته د لومړي ځل لپاره پیلېږي، د افغانستان تر څنګ پکې قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان برخه لري. دا سیالي به د لیگ په بڼه په وو ورځو کې پاتې ورسیږي. د یادول وړ ده چې د ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې د کورونا له امله برخه نه اخیستې. او ټاکل شوی چې په کابل کې د ساحلي فوټبال د سیالیو په دوام نن د اردو لوبډله د ولیاسر او اتفاق لوبډله د داوودزی لوبډله په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالیو یو تنظیمونکی احسان شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې شریفي لوبډلې جوانان همدرد لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ تیر ورځ پیل شوې او څلورویشت ورځې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې چې په دوه ګروپونو کې پر مخ وړل کیږي اته لوبډلو برخه اخیستې ده.
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خپرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خپرونې میلمانه مو هم د بشری حقوقو فعاله اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ؟
تشکر، مننه. زه هم په نو خپل نوبت سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریا او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږه ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو تصراحات شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید تا
ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوی د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانی یې خپل تعلیم او تربیته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخ کې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق ده. دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمينه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نم استفاده وکړي. همدا رقم و څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت ده چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته ده. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته ده، یو لوی چالش دا ده. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته کلکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګانې نه لګي پانتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګانې تر دولسمه ایستباره نه پرېدی. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدل چې تاسو سره شي تاسو خدمت وکي. یعنی دلته خلک هم ځنې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پانتون شته، هلته ښه مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بل یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرۍ چې پانتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بل ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر څه شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی او د ټولنې یو وزر خزه ده یو وزر ناری نه ده په یو وزر اولتل نکیږي مثلا یو یو انجلی کا ډاکټر نو خزینه با الته ورشي خپل مشکلات به حل کی ک یو میرمن قاضی یو خزه به ورشي قضا خپل مشکل به حل کی همدسه د دغه نه شروع وک په هر برخه کې د ژوند په هر ځکه که یو خزه موجود وي نو یو خزه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته نارینه ته ښځه نه ځي هغه مري، نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلق، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلق خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که درته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونه شي بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا حس به تکړه حس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د شهید شمشیر علیه رحمت جماعت په تاریخ او د چوال شهید شمشیر ورته وای خبري است.
لمړی مساجد کې راځي چې د اصحاب رضی الله تعالی عنهم په وخت کې دې ډبرې خودسه وای. دته ځکه شاهد شمشیر ویل چې د په هر غزوه کې دوه توري لاس کې ول او په دوه تورو باندې جګړه کوي.
ټولنیز او سیاسي بدلونونه ولې د جمعات باندې بدلیږي؟
په همیشه به شاهان او پادشاهانو د خلکو دی یا توجه لپاره او د خلکو د زلونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول.
د شهید شمشیر علیه رحمه د جماعت او زیارت په باب خلک څه وایي؟
زه ګورم بعض خزه لاړ شي د جماعت یو لار یو دیوال چې دا دیوال چپ کې خپل سر پکې دی بیت ته نه روان شي مانه یې خور یې ورو یې درو د جماعت د دیوالونه ولې چپوي؟
د شهید شمشیر د جمعه د اوسنی حالت په اړه هم معلومات درکوو. لازادی رادیو سره وسی. درنو دوستانو، تاریخ پوهان وایي په کابل کې شهید شمشیر جمعه چې خپل زیړ او ګمبدي شین آسماني رنگ لري د پلازمینې له لومړنۍ جمعهتونو شمیرل کیږي. یاد جمعه چې دوه پوړه لري د کابل د سیند پر غاړه جوړ دی. د شهید شمشیر علیه رحمه د جمعه لوی والی 1092 متر مربع او لوړ والی 425 متر مربع دی. تاریخ پوهان زیاتوی چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال چې کله د عربو مسلمانانو په کابل حمله وکړه د لهکر یو تن لیس بن قیس بن عباس چې د جګړې پر وخت به دوه تورې په دوه لاسونو کې نیولې وې او جنگي دبه دلته وشل شوی دی. بیا عربو په همدې ځای کې خخ کړ. د قبر په خوای جمعات ورغوه او نومې پر شهید شمشیر کې خود. دینی عالم او د پانتون استاد ډاکټر نور الله کوثر د شهید شمشیر د مسجد د لرغونتوب پاړه وای
د اصحاب رضی الله تعالی عنهم په وخت کې دې ډبرې خودل سوی و یا دلته مونږ سوی و د ته ځکه شاهد شمشیر ویل چې د په هر غزوه کې دوه توري په لاس کې ول او په دوه تورو به جګړې کولې خو د دې هغه تاریخي پس منظر راګرځي د دې مسجد آبادی دوته شاهد شمشیر یا دوشمشیر شاه قیس ابن لیث لقب او د مسجد هم بیا روست کله چې د پمدغه ځای کې د مسجد ته چیرمه چې مقبره د دلته د دفن سوی ده روست بیا د چیرمه یاد ته مخامخ یاد ته ترڅنګ دلته جماعت په جوړ سوی ولی په تاریخی قدیمی جماعتونو کې راځي خدا جماعت ډیر زیات کارته وران سوی ده بیرته جوړ سوی ده علت دا و چې دا خو یو د اسمایي غره په لمنه کې او بل د کابل سین ترڅنګو همیشه به شاهانو او پادشاهانو د خلکو دی توجه لپاره او د خلکو دی زلون لاستراول لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول
شاید شمشیر جمعه ته لډیر په ځمانو سره خلک د جمعې اختر او نور ورځو د منځل پر ورځي لکه څنګه چې ډاکټر کوثر هم خپل خبرو کې ویل شاید شمشیر جمعه له پایلې بیا تر وسه سوجیل جوړ شوی دی یا وخت د شاه امان الله خان مور هم یا جماعت لبنسټ بیا جوړ کړ د شاه شمشیر د مسجد پاک لا د دوو کسانو خبري او ورچې په یاد جماعت کې لمونځ کړی دی
نو مې زیارت ګل پېک کړه درې وخت سره وخت دې سره راځم خپل مونږ کوم به تاسو ما زر کسانو نم زیات راځي دلته د باز خزي ګورم یا خسړې ګورم راشي کلوپونه چاپي سو ته ګورم زه خو دا پکتا ته دی کلوپ کې چې شي زاس دا کوي چاپ کوي زه زه ګورم باز خزه لاشي د جمعات یو لار یو دیوال سي د دیوال چاپ کې خپل سر پکې بيته نه روان شي زه خو عمل تکار کوم زه خلک ګورم مله خور يرو ريتر د خو هغه د جمعات د دیوالونه ولې چاپوي دا ولې هغه کوي جم جمعات کې دوره کنه بل کوم الله د سوال کوم د الله نه وړم هغه الله به راکړي راته
میں محمد آصف تھا ننگرہار والا چپیر سالی سیدن کا دا جمعات کے ڈیر مثبت کارونه سوی دی او ډیر خیستا او خپل جوړ سوی دا او خو موقع تم لري چې کله دلتا د کابل وسیدون کې دا اشخاص راځي د المنزه د پاره زید د المنزنه په کې کای خلق او هم د خیستا د موقع لري او د عبادت لپاره بهتري نه زیاده د الله کورونو باندې باید خلک مصرف وکي هم دولت هم عوام ول سره یو زیسی او د زموږ ساسي مساجد چې دی دا به ډیر خسته خولي جوړ کی
یو وخت د فاتح مراسم هم په دغه جماعت کې نیول کېدل خو وروسته له دې عمله چې د ښار منځ دی د موټرو غنګونه بډیره او ترافیکي ستونزې به پیښولي بیا په دغه جماعت کې فاتح اخستل کم شول د جماعت ترڅنګ زیارت ته هم ډیر کسان دی دواله پر راځي 25 کلن جمال چې په وینا یې رواني ناروغي لري په دغه زیارت کې خپل نارامۍ ته آرامي او سکون لټوي
خپل رواني ته تفلر الله سونه لړځيږي همش وخت وخت زه تفنچا وینم دواله په تفنچا ورور وژن کیږي هندم پلیما اروپا کې مو ما روسیا کې تا دیمه کړه وو افغانستان کې تا دی لاندې ما نوې څه پنځنه یې سره خصو ایما دا زور د زیارت دوه ست زه ګرځم په لانا کیږي د ډاکټر نن کیږي وخت زه تر ازه ما دعا کوم ماته او سکون راځي زه تر څو ته بل لفظ د زیارت ما غواړي دوی غواړي انسان هر انسان د نه غواړي تاسو ته تر غوښتې کله شی مطلب تر غلې اما خدای تاسو ته د تقدیر کې لیکل استاد به تر راځي او د ما سکون تر تم راځي
د شاهد شمشیر په خوا کې د سپینو او رنګه کوتر خلا د شاعرانو پام هم ځان تر ولې دی شاعر وایي ساګ مې له خدای دغه فصل داسې سپین غوښتای دی لکه داستا د پاولی دارا کمیس ماستا پړکېدلې لمن او لکه د شاهد شمشیر د زیارت سپینې کاغذي کوترې ساګ مې له خدای دغه فصل داسې سپین غوښتای دی د شاهد شمشیر د کوترو د خایست پړه د کابل اوسنکي جمال له نور خبرو سره
دلمزه نکزا کې دوله په دې مسجد ته راځي خو چې بل اخ کې ګورې نو کفته دی زمنګ افغانان خو د کفتل مینوالم ډیر دی خلک ساتي په کورونو کې خصوصا دلته بیا خلک د نزونه شین چې کید دغه دانه راوړي ورته چي خصوصا د کفتل چې دی بل ولایت کسوکوي سکنه دا بیا ته دلته ځي خپل مسیر سره ځي زه خپل خصوصا د خاص چې کله لاړم سودا د پاره راوړم نو زم مسجد ته لمونځ کوم بیا غنه بعد زم کفتل سره دانه چوم کنه مکس خپلم ویډیوګانې ته کوم نو دا بیا کله فیسبوک ته سندل سره شیزون سره نو کلیپونه سره بیا جګوم
د کابل د شاهد شمشیر د سیمې اوسیدونکو او مدني فعال فوزیه دانشجو وای چې شاهد شمشیر جمعه او زیارت دواړه له خاطرو څخه مال مال دي. نوموړی د فرخوندی دی وشل کېدلو کیسه کوي، وایي چې د دې لپاره نه هیریدونکې پېښه وه.
زموږ مقدس مکان د چې دلته نازو ارکله په میاشت یو وار راځم، د په خاطر چې زما یو خاص عقیده ده، قدس مکان ده او عقیده مو ډیره ورته ار پلات چې زه د فرخوندی د مناره دلته د سهانه تیریږم، پر ما باندې یو اور لګیږي د دې په خاطر چې خدای دا خو یو شزه خو د افغانستان جامع مونږ تاسو ته معلومه ده چې دلته سنتي کارونه او ځینې عقیدتونه ده، خو زه په هغه خبره باندې پوه نه یم چې حقیقت خو بیا هیڅوک داسې په وحشت او په داسې ظلم باندې یو کس نه وژني.
د ملي انکشاف د افغاني ساختماني شرکت د ریاست د عبادت او رغونې د پروژې مسول انجینر نوید احمد ربانی وایي چې د ورستی ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ او د ملي انکشاف د شرکت په مرسته د شاهد شمشیر د جماعت د بیا جوړونې کار د 1902 کال د سرطان په میاشت کې پیل او د 1904 کال د ثور په میاشت کې بشپړ شو. نو موړای دی بیا جوړونې لامل او د جوړښت باندې روحانوي
دا عبده د برخو عواملو لکه اقلیمی تاثیرات او نورو مسائلو په اساس تخریب شوی وو او د ترمیم د اړتیا درلود. د ریاست جمهوری هدایت په اساس د افغانی ساختمانی ریاست او د ملی پراختیایی شرکت دا مسجد د ترمیمات شوی ده. په ټولو مراحلو کې د تاریخي اصالت په ترمیماتو کې ونیول شوی ده. دا مسجد ورسته له دې چې آسیب شناسی او تحقیقات تکمیل وشو، د آبداتو تاریخي متخصصین په نظریاتو باندې په سلور بخش کې ترمیمات شوی ده، د مهندسی بخش ده، د استرکچر په بخش کې ده، د میخانیک او آبرسانی بخش کې ده، د برق او ساوند سیستم په بخش کې ده، د سقف آنپوش او د سقف چوبی مسطح ترمیم شویده، ټول میناتوری چې مخکې شوی وو د اماغه ډول چې اصالت تاریخی چې ونیول شو په دوم مرحله کې یا په تکمیلو برخو کې احیا شویده، د دروازو او کلکین ټول اماغه ډول د عبداتو اصالت په اساس ترمیم شویده، د گنبد تحکیمات باندې کار شویده.
د شاهد شمشیره د جماعت او زیارت امنیتی ساتونکی وایي چې د شپې سپوږمۍ او د ورځې لمر ته هر ډول ستونزې ګالي، خو د یادې تاریخي سیمې ساتنه کوي. د شاهد شمشیره زیارت یو ساتونکی له نورو معلوماتو سره:
روح الله ایمه تته وظیفه موږ درو کوم څوک چې کڅته اجازه ورنکې هغه ورنکې څوک چې اثر د څوک په عذاب نه کې ته غته در په موږ امنیتی کې تم راغلی سو ولاړ
اولین عکاس افغان چو آغا عبیب الله خان خپل شوقی عکاسی شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دی.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. قدر من اوتونکو دم غړې د شاهد شمشيره په جماعت کې خلکو ته د لمونځ اجازه نشته، نو ځکه د لمانځه لپاره څنګه زیارت ته ورځي. نوید احمد رباني وایي کله چې دوی د شاهد شمشيره مسجد د حج او اوقاف وزارت ته وسپاري، له هغه وروسته به د خلکو پر مخ خلاص شي. په دې لاره چې په افغانستان کې د بیا جوړونې پروژې ډېرې او تاریخي سیمې آباد شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چل.
ما